یو وار بیا ستړي مشهي تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت د سهار لس بجې دی. زه منور شابه په روانه غلې کې تاسو کوربایم او تمه لرم چې سهار به مو خپلې وي. په خبرونه کې به واوري چې امریکا ویلي د کندهار په پیخه کې د ککړ کسانو خلاف به ګامونه پورته کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ترهګرۍ په پیخو کې متاثرینو کې امدادي مرستې او د امدادي مرستو چکونه تقسیم کړي دي. د دې پروګرام په آخري برخه کې د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم تاسو لپاره راوړی دی. خو اول به د ملیحا امیرزاده نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
مشه اول د خبرونو سرټکی د امریکا صدر وای خپل ځواکونه به پتا دي کې د افغانستان نه وباسي. ملګرو ملتونو د شام په صدر غا کړي د ادارې او عربي نړۍ په وړاندې زونه دي سره ملګري. مصر وای د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د دزبندۍ منځګر توپ کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا صدر بارک اوباما د ګل پورز ویلی د افغانستان نه به خپل تک تون نکړي. د دې باوجود چې په 11 مارچ یو امریکایي پوځي شپاړس افغان ملکی وګړي وژلې دي. په یو مرکه کې اوباما ویلی دي ته لا هم ضرورت دی چې په ذمهوار ډول له دغه هیواد نه وځي چې یو وارې بیا دغلته تلل نه وي. وړاندې د سپینې ماڼۍ ویان جیکارني خبریالانو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو نوي پړاو په اړه وویل.
Let me be clear. I do not believe that this incident will change the
دوی پکار د زدا واځي حکرم چې زه یقین نه لرم دغه پیخه په ستراتیژي محلويش بدل کړي چې د دې مقصد لپاره جوړ دي او په داسې ډول عملی کیږي چې امریکایي ځواکونه او وسل شي او افغان وګړو ته د امنیت تچارو د سمبالولو مشري ورکړل شي چې دغه پروسه به د 2014 کال تر اخیره نمخ کې نه مکمليږي. د ځواکونو وسلو په دغه بهیر خبرې روانې دي. د دې وجې نه سره د امریکا او افغانستان ترمن تعلقات یو وار بیا خراب شوي دي چې تیر میاشت په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا اسلامي نسخه د سیزلو پیخي وروسته کړکېچن شوي. اوباما دغه وجنه یو غمیزه او زړه ماتونکي پیخه بللې خو زیاته کړه چې په زرګونو پوځیانو په ولسی سیمو کې په سلګونو سلاکارانو په افغانستان کې ډېر سامان او دغه شان دی باور ته ضرورت دی چې افغان وګړي په خپل د خپلو پولو ساتنه کولی شي سو القاعده د واپس ورتللو مخه ونیسي. اوباما په دې زور واچو چې د ضرورت نه زیاتې مودې لپاره به امریکا په افغانستان کې نوي ساره. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیره ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په پیښور او نوخار کې د ترهګرۍ بیرابیلو پیښو په متاثرینو کې 1,40,000,000 برابر روپۍ تقسیم کړي دي. په دې کې وژل شو لپاره 3,00,000 روپۍ او زخمیانو لپاره د 1,00,000 روپو برابر چکونه تقسیم شوي دي. د دې تقریب پر مهال نوموړي په سخت ټکو کې د ترهګرۍ د پیښو غندنه وکړه او ویل چې دا وخت په موجوده حالاتو کې کومې د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي دا د حکومت لخوا د کامیابو عملیاتو ردعمل دی. نوموړي په بډبیره کې د اتوار د ورځې د پیښې په هکله د متاثرینو حواله ورکولو سره وویل چې په راتلونکي دوو هفتو کې به دوی ته مالی مرستې ورکولی شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د ګل پورز سالیم تی کونسل غونډه پرانیستلو پر مهال د شام په صدر بشار الاسد غږ وکړ چې په راتلونکي څو ورځو کې د دننه د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ لخوا د امن په وړاندیزونو عمل وکړي. په خبرو کې هغه د شام د حکومت لخوا په ولست تشدد استعمالولو خبره کولو سره وویل.
The Syrian government has failed to fulfill
د شام حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خپلو خلکو ته تحفظ ورکړي او د دې پر ځای په دوی د پوځي وریدونو لړۍ روانه کړي او پرې غیر برابره طاقت استعمالوي او دغه شرمناکه کاروایی دوام لري. په عین حال کې د فرانس خارجه چارو وزیر الن جوپې په غونډه کې غوښتنه کړې چې په مخالفو مزایچیانو د وژونکي تشدد په استعمال د شامي چارواکو پر ضد نړیواله عدالتي کاروایی وشي. جوپې پر روس او چین هم غږ وکړ چې په شام کې تشدد د غندنې د ملګرو ملتونو قرارداد سره ومني. د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روس د شام په حالاتو ژورې اندېښنې لري. دغه غونډه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې وړاندې د شام په مسله د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ خاص استازي کوفی انان اتوار پورس په شام کې د ډزبندۍ سپاړه د اسد سره کومې راضینامې ته د رسیدلو بغیر د مشک نه واپس لاړ. د ایران انتظامی چارواکو د ایران د هغه فلمونو ډایریکټر چې تیر میاشت د ایران لومبه اوسکار ایوارډ ګټلی دغه په درناوي کې د یوې دستوري اجازت نه ډډه کړې ده. د ایران ایلن خبری ایجنس رپورت وایي چې د ګل پورس دغه پلان شوی دستوري لپاره انتظامات په ناسا په ډول ودرول شول کله چې د دې منتظمینو ته بنیادی اجازت ورنکړل شو. دغه دستوري انتظام کوونکی د ایرانی سینما د ډایریکټرانو مرکز او د ایران د سینما د پروډیوسرانو ستر کونسل دی. دا واضح نه ده چې ولې چارواکو د دې دستوري اجازت ورنکړ خو رپورټونه وایي د اصغر فرهادي فلم سپریشن یا بیلتون په ایرانی ټولنه کې ځینې محافظکار خپه کړی دي چې پکې د ایران په ټولنه کې مسلې په ډاګه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو یو کارپوه چې په ایران کې د حالاتو تحقیق کولو دنده ورته سپارل شوې وایي چې هغه داسې ادعاوې راغونډې کړې دي چې دا ښایي د تیر کال د ستمبر راهیسې د پانسي په سزا کې د زیاتوالي په ګډون د بشري حقوقو نه سخته سرغړونه ښکاره شوې. احمد شهید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته په جنیوا کې ویلي چې د هغه لخوا ایران ته د تګ سو واري غوښتنې رد شوې دي. د تشدد مثالونه ورکولو سره نوموړي ویل په دې کې قصدن په اختیاري ډول د خبریالانو گرفتاري او د بشري حقوقو وکیلانو ته سخت سزاګانې ورکول شامل دي. هغه ویل د 2011 کال په لومړیو نه میاشتو کې د 205 کیسونو، خو بیا دا کال اخیره ته د دیش میراش پک 180 ته ورسیدله. مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ ډزبندیز منسکړ توبې کړې دي چې د نهې په ورځ عملي شوي. په 9 مارچ اسرائیل لخوا د یو فلسطینی مخالف وسلوال وژنې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه رامنځته کړه چې پکې فلسطینیانو د اسرائیل په لور راکټې ویشتلې او په ردي عمل کې اسرائیلي جنگي جاسوسانو کاروایی کړې. فلسطینی طبي عمله وایي د ګل په ورځ په وروستیو ساعتونو کې د نښتو پر مهال په اسرائیلي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 180 ژوبل دي. د مصر سرکاري ټي وي د ډزبندیز رپورټ ورکولو سره ویلي چارواکو د نن نه خودلو په شرط دا خبرې کړې دي او دا یې نه دی ویلي کله به د راضینامه رسمن اعلان شي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې امریکا، روس، اروپایي اتحادیه او د ملګرو ملتونو د امن څلورګونی هیوادونو منځکړو د ګل په ورځ په اسرائیلیانو او فلسطینیانو غږ کړی چې د نوي تشدد ختمولو لپاره دې راپارونکي کاروایی ودروي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مليحا امیرزاده ناوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري په روانه غړې کې مو تاسو لپاره دا ریپورتونه شامل کړی دي. د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن په کندهار کې د امریکایي پوځي لخوا د ولسی خلکو د وجنې غندنه کړې او ویلي دي امریکایان داسې نه دي او دا چې د پیښه کې د ککړ کسانو خلاف به کاروایی کولی شي.
This is not who we are, and the United States is committed to seeing that those responsible are held accountable.
په خبر ایجنسی کې تیر کال په یو جمعات کې شوی ځان مرګي برید کې د وجل شوی او جوبل شوی کسانو کورنۍ ته لا هم حکومتي مرستې نه دي ورکړل شوی.
کلیوالو غوړنیانو کې ډېر بشمار خو رشتہ دارو کوم راځي هغه یو خان محمد دی، بل د مجید دی، یو کې ورور چې شوی، بل کې زوی زخمی شوی، بل کې مو پړوسی ان اتخان دی غور عرب کې شهید شوی، هغه تر اوسه پورې پیسې نه ملشي.
د سوارلس کلن اسرار خان د لاسا غریبی قلم اخیسته او په خپل سکول کې جارو وهي. دی وای
مجبوری د پر د دماغ د سکول نو ته شپجام
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به د ټوک ټقالو هفتوار پروګرام پام کوا هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه او ری مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري. د خبرونه د سهار په 9 بجې شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. په داسې حال کې چې ښکاریدا د واشنگتن او کابل ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوی. رپورټونه وايي دوه ورځې وړاندې په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د ملکی وګړو بیرحمانه وجنې افغانان په غوسه کړي چې وايي امریکایان د په بیرنه تو ګل افغانستان اوسي. هلته د امریکا حکومت په دغه پیخه جوړ خپګان ښکاره کړي او پکې د ککل کسانو خلاف د کاروي کولو وعده یې کړې ده. په دې اړه نور تفصيل د واشنگتن ډي سي نه هارون بچارا کوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن پروند ګل پورس په نیویارک خار کې د خبريالانو سره په خبرو کې د کندهار په ورستې پیخه جوړ خپګان ښکاره کړل او افغانانو ته د تسلیت دغه یو پیغام ورکړ.
Let me say that like many Americans
break the show I am the dear americano paseer ma da devna pa pa ki da beguna afghan kliwalo pa wajana takano khol aw ghamjana shum mung hago corona ta che khpal wagdi balali di aw da afghanistan khalko ta khpal ekh wa khugai ligu da che sa shwi di da americano shewana da aw da america mutahida alatuna ajmandi che hago sok che da de pe khizimawar wi war sara hisab kitab ushi
those responsible are held accountable
da numawali da aw tasaliyat ta da war ta khayalat izhar da america da kharija wazarat bayan mark toner da washington خبری غونډې پر وړاندې وکړ چې وی ویل د ځانګړي نویت دغه پیخي زمونږ او د افغانانو ترمنځ وار لمخې د چیلنجونو ډک تعلق لوي نوې ننګونې سره مخ کړ. خو په یاني وخت کې هوټ کار کړ چې د دوړو هیوادونو د ستراتیژیک ملګرتیا په مخه پیل شوی پروسه به پرتل کومه غیزه په دوامدار توګه پر مخ لاړ شي.
challenges
زمنګ اړیکو تک ګورې نو لیو لړ چیلنجونو سره مخ پاتې شوی او په ځانګړي توګه دا یو پیخه دا خډيره بوګنون کې او په هر اندازا ډیره بده غمیزه ده خو موږ باید خپل بشپړ تعلق په افغانستان کې د خپل خپلتیا تاریخ او هغه څه چې موږ یې دغلته لاسته راوړل غواړو ته یو نظر وکړو او چې کله ته په مجموع کې د هر څه ته ګورې نو ویل شي چې موږ د پرمختګ په حالت کې یو موږ افغان حکومت او افغان خلکو سره د یو مضبوط تعلق د جوړولو لپاره کار کولو ته ژمن یو او دغه کار به پای ته ونه رسیږي خو راپورونه وایي د کندهار له پیښې وروسته چې یو امریکایي سرتېری د شپې په تیاره کې د پنجوایي ولسوالۍ د یو کلي په دریو کورونو وروختو او په نتاري ډزو سره یې شپاړس تنه چې زیاتره ښځې او ماشومان دي ووژل د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل به له ستونزو سره مخ شي رویټرز جانس د افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې د دغې پیښې له وجې به د ستراتیژیکې ملګرتیا خبرې د ځنډ ښکار شي اجانس په کندهار کې د یو دکاندار حاجی نقیب لخلی لیکي چې وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت موږ ته فائدې لګي او تاوان ډیر را رسولې موږ خپل ژوندګۍ خپل عزت او خپل وطن د دوی په لاسو کې ورکړي د دوی وضاحتونه او بخنه باز موږ مړي موږ ته بیرته واپس نکی د دوی لپاره به بهتره دا وي چې موږ یوازې پرېږدي سو موږ په امن کې ژوند وکړو اجان سم دغه راز د پوهنتون د وزده کوونکی 19 کلن محمد فهیم خبر راغستې چې وایي امریکایانو ویلي چې په 2014 کال کې بوزي دوی بیا د بدی او باید همدا اوس لاړ شي چې موږ په امن کې شو د زیاتوي کې چرته طالبان بیرته اقتدار ته راهم شي نو زموږ مشران کولی شي چې یو نوی معاملې ورسره وکړي اخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د کندهار په پیښه خوشینخ کار کړ او ټینګار وکړ چې باید هر ممکن کوشش وشي سو د دغه پیښې سورې په افغانستان کې د انصاف په ماموریت پرنوزی او زیاته
کړ
دا د یادولو وړ ده چې موږ ولې په افغانستان کې موجود یو موږ دلته د دې لپاره یو چې افغان پوز او پولیس تربیه کړو چې دغه شان دغه هیواد د خپل امنیت په خپل د ټینګولو جوګه شي او په ترڅ کې دا یقیني کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه خاوره د ترورستانو لپاره یو امن ځای بدل نشي دا هغه څه دي چې موږ ټول یې د زړه غواړو په کابل کې د امریکا سفارت په یوه وخت کې په ټولنیزو پاڼه ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د خپل مامورینو تګ راتګ محدود کړی دی باید ویل شي په دې وروستیو کې د باګرام په زندان کې د قران پاک د سوځیدنې له پیښې وروسته په ټول افغانستان کې د امریکایانو پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ډي سي
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ترهګری په بیلابیلو پیښو کې د وجل شو او جوبل شو کسانو کورنۍ ته مالی مرستې ورکړي امدادي چکونه ورته ورکړل او په دغه موقع د متاثرینو کورنۍ ته د وینا پر مهال نوموړي ویلي چې د ترهګری دا ورستۍ پیښې د کامیاب حکومتي عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو لخوا ترسره کیږي په دې اړه یو شی بولاندې مو د خپل خبريال غلام غوث سره خبرې کړي هغه راته ویل
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې 13 ورځ دغه چې کونه شي کم نن وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تقسیم کړی دي او دا په نوخار کې او په پیښور کې په پیښور اعظم تاور سکیم چوک او په خواه اډه کې چې کومې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې او په هغه کې کم کسان وژل شوي وو یا کم کسان زخمیان شوي وو نو په هغه کې د هغه چې کوم دغه وارثین دي نو په هغه کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه چکونه چې کوم دینو دغه تقسیم ښه د مړو د پاره چې کوم دی دغه 3 لک روپۍ او چې کوم زخمیانی نو دغه 1 لک روپۍ او دا دغه ټولې پیسې پرون چې هغه سمې تقسیم کینو سره 1.44 کروڑ روپۍ دغه جوړیږي په دې لړ کې چې کوم دغه غونډ او هغه کې دغه متاثرینو چې کوم دغه لواحقینو وارثانو هغه ته کې ګډون او د خیبر پښتونخوا نور لوړپور چارواکو هم په دې کې ګډون وکړو په دغه محل باندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه غونډې ته وینا هم وکړه او د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي هغه په سختو سکو کې وغندلې او دا یې وویل چې د ترهګرۍ کومې پیښې په دې موجوده نن ورځ کې کومې پیښې رامنځته شوې دي نو د دې وجه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد باندې حکومت چې کوم نن کامیاب عملیات کړی دي او دا د هغه یو دغه دی
ردی عمل دی بالکل غلام غوث بخنه غواړم تاسو خبره مې قطع کړه خو دا چې د اتوار په ورځ په بډابېره کې کوم دا ورستۍ استاذه پیښه شوې و ځانمرګي بریټ شوې نو په دې کې د اغي متاثرین هم اغي تم راستي ورکړې شوې کسانګه
جی بالکل د بډابېره کې کوم دغه تازه پیښه رامنځته شوې ده نو په دې لړ کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه چې کوم غونډه و اغي ته خپل وینا کې وویل چې مخکې به دغه متاثرینو چکونه میلاویدل نو په هغې کښې به ډېر زیات هغه وخت به پکښې کوم امدادي رقم چې به میلاویدل ډېر زیات وخت به پکښې لګېدو. خو اوس حکومت داسې تګلاره جوړه کړې ده چې په دوو هفتو کښې دننه دننه چې کوم دی نو دغه متاثرینو ته چې کوم دغه امدادي رقم دی هغه به ورکولی شي.
دا غلام غوث د پېښور نه موږ سره خبرې کولې او وایي چې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې اوس به د ترهګرۍ په پېښو کې وژل شوو او د ژوبل شوو خلکو کورنیو سره مالي مرستې په دوو هفتو کې دننه دننه کولی شي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د جمرود غونډۍ سیمې مشران وایي چې تیر کال په جمرود سیمه کې په یو جومات کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې متاثره شوو ځنې کورنیو ته د پولیټیکل چارواکو لخوا مالي مرستې نه دي ورکړل شوي چې له وجې دوی د خپلو ژوبل کسان نو درملنه نشي کولی او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود غونډۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې تیر کال د اګست په میاشت کې د دوی په یو جومات کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې وژل شوو او ژوبل شوو کسانو ځینې کورنیو ته حکومتي مالي مرستې نه دي میلاو شوي. دوی وایي چې په دې پیښه کې د ژوبل شوو کسانو کورنۍ نور وس نه لري چې د خپلو کسانو درملنه جاري وساتي. په دې حکله باندې د جمرود تحصیل د غونډۍ مدوخیلو سیمې یو مشر امینزاده اپریدی مشال ریډیو ته
په دې کې تقریبا 29 کسانو ته تر اوسه پورې روپۍ نه میلاو چې پاکې دوه شهیدان دي او ویشت کم دي زخمیان دي. زخمیانو پی کس روپۍ چې کومې هغه 1,00,000 روپۍ و شهیدانو چې کومې پی کس روپۍ هغه 3,00,000 روپۍ نه. ما خو چې کلیوال دي پکې ډېر دي کلیوالو ګوانډیانو کښې ډېر بې شمار خو چې رشته دارو کوم راځي هغه یو خان محمد دی بل عبدالمجید دی یو پکښې ورور شهید شوی دی بل کښې زوی زخمي شوی بل پکښې موږ پڑوسی اند خان دی هغه وراره پکښې شهید شوی هغه ته تر اوسه پورې پیسې نه میلاو شوي.
او د دغې سیمې یو بل تن ظاهر شاه پریدی په دې اړه وایي
داسې کسان هم شته چې تر نن ورځې پورې هغه مزوره دي وزیر ځي هسپتال ته او د وړلو ځمکې ورله خرڅې کړي سونې ورله خرڅې کړي خو تر اوسه پورې هغوی علاج ونه شو. نو په کار ده چې دوی سره مرسته وشي چې خپل علاج جاري وساتي.
تیر کال په جمرود غونډۍ سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د متاثره شوو کورنیو سره مالي مرستې نه کولو په حکله مو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت وزیر سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کومې متاثره شوې کورنۍ د مالي مرستې نه پاتې شوې وي نو هغوی دې موږ سره تماس ونیسي، موږ به یې نوي لیسټونه تیار کړو او خیبر هاوس ته به یې ولیږو چې دوی ته هم دغه مالي مرستې میلاو شي. یاد دی وی چې تیر کال د جمرود په غونډۍ سیمه کې په یو جومات کې د جمعې د نمانځه په مهال یو ځانمرګی برید ترسره شوی و چې په نتیجه کې د سرکاري چارواکو له خولې خواوشا 12 ولسي وګړي وژل شوي وو او د 100 نه زیات پکې ژوبل وو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
مشال ریډیو تاسو د حقایقو نه خبرې ورزو. یو بل رپورټ ته د پاکستان سټیټ بینک په ذاتی بینک اکاونټ یا کاتو کې په چندو جمع کولو بندیز لګولې. د دې ترڅنګ د غیر سرکاري تنظیمونو یا این جی اوګانو د اکاونټونو د دوباره کتنې حکم یې هم ورکړی دی. په دې اړه مو یوه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړي.
سٹیٹ بینک آف پاکستان چې دی هغې د ترهګرۍ په کاروایانو کې چې کوم استعمالیدونکي کوم د این جی اوز په نوم باندې کوم اکاونټونه خلاص شوي دي نو د هغې سختۍ سره د نگرانۍ حکم یې ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې 30 جون 2023 پورې هغه ټول این جی اوز او غیر منافع بخش کوم تنظیمونه چې دي د هغې ټول اکاونټونه دي بیا د سره جایزه واخیستلی شي. سٹیټ بینک چې کوم دی د بینکونو او مالیاتي ادارو لخوا لکه چې کوم دغه دي اکاونټونه چې کوم د این جی اوز یا نور چې چا اکاونټونه خلاص کړي دي هغې ویلي دي چې په دې باندې سختۍ سره عمل درآمد وکړي او هر هغه اکاونټ یا هر هغه ادارې چې کوم دغه دی چې هغې د اکاونټ خلاص کړي د هغې سینیئر مینجمنټ چې کوم دی د هغې د منظورۍ نه باید دېنه پس نور هغې دپاره اکاونټونه خلاصولی شي او دغه اکاونټ چې څوک اپریټ کوي یا څوک چې استعمالوي یا چې د هغې کوم این جی اوز کوم مشران وي د هغې د ارکانو به هم مکمل چاندین کولی شي چې آیا دا خلک چې کوم دي دا خو داسې غیر قانوني کاروایانو کې یا دوی خو بدل نوم سره خپل دا اکاونټ نه دی خلاص کړی یا نور خو کوم داسې ارګنایزیشن سره د دوی څه دغه نشته معاملات نشته دی یا تعلق خو ورسره نشته نو په دې ټولو باندې به لکه دوی مکمل تحقیقات کولی شي. د دې نه علاوه سټیټ بینک دا هم ویلي دي چې په هر اخبار یا نور په مطبوعاتو کې چې د کومې این جی او لخوا د چاندې جمع کولو دپاره اشتهار راشي یا داسې د اولسو نه څه اپیل وکړي نو اول به د هغه کې کوم اکاونټ نمبر نمبر ورکړي د هغه اکاونټ ټایټل چې کوم دی چې چا په نوم اکاونټ دی هغه به هم تصدیق کوي او د هغه اکاونټ نمبر به هم تصدیق کوي او دا به یقیني جوړي چې دا کومې پیسې چې دی راټولوي یا د ولس نه چې کوم چانده غواړي آیا دا چې کوم مقصد د پاره دی غواړي د هغه لپاره استعمالیږي او کنه. که چېرې داسې نه وه چې لکه هغې د نور کوم کارونو کې استعمالول د هغې خلاف به د ضابطې مطابق سخته کاروایي کوي او د هغې چې څونه دغه دي معلومات دي هغه ټول به اکاونټ بینک چې کوم سټیټ بینک یا نور چې کوم دغه دي هغوی ته ورکوي. سټیټ بینک دا ورته هم حکم کړی دی چې تاسو زر تر زره خپل ټولې عملیې ته ټریننګ ورکولو دپاره لکه کوششونه شروع کوي او پنځلسم اپریل پورې راتلونکې میاشتې پنځلسمې نیټې پورې خپل ټول کارونه چې کوم دي دا.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله وو چې د سټیټ بینک د تازه احکاماتو په اړه موږ سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د بلوچستان په افغان کډوالو کیمپونو کې زیاتره ماشومان د غریبۍ له وجې زده کړې نشي کولی. د سورخاب کیمپ یو ماشوم اصرار د سکول څوکیدار دی، ټول ورځ په دغه سکول کې تیروي خو د خپلو مالي حالاتو له وجې دغلته د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دی. د مشال لیډیو خبریال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د سرخاب افغان کډوالو په 14 لمبر شونځ کې دا وخت تر 300 زیات زده کوونکي زده کړې تر سره کوي. سره له دې چې په یاد شونځ کې د هلکانو برسیره نجونې هم زده کړې تر سره کوي، خو د دې شونځ څوکیدار چې 14 کلن اصرار دی غریبۍ له زده کړو به برخې کړی دی. اصرار د پلار مشر زوی دی چې د غریبۍ له وجې زده کړې پرېښي او اوس مهال په دې شونځ کې د څوکیدار په حیث کار کوي.
مجبورۍ د پاره په کور کې وطن پلار مو د هغه روزانه کوي دلته ماته 3500.
14 کلن اصرار په دې 14 لمبر شونځ کې په 3500 پاکستانیو میاشتنی معاش کار کوي. د ده په خبره ټوله ورځ یې په غوږونو کې د هغو ماشومانو غږونه وي چې همدلته په زده کړه بوخت وي، خو دی دې ته مجبوره دی چې په دې شونځ کې د قلم او کتابچې په ځای جارو په لاس کې وي. د اصرار په خبره تر دې وروسته چې شپږم ټولګی یې پاس کړ نو یې په خپل شونځ کې د زده کړې پر ځای کار پیل کړ.
د دا مخه د سکول نو ته شپږم ډیپټي دولس.
اصرار له مشال سره په خبرو کې وویل کله چې خپلو همزولو ته ګوري چې هغه لوبې کوي نو د ده هم زړه غواړي چې لوبې ورسره وکړي، خو بیا هم د ده او لوبو ترمنځ غریبي هغه لامل دی چې نسي کولی خپل روزګار پرېږدي.
لوبو ته نه ځم خو شوق مې ورته کېږي او دلته په کار لګیا یم او ساره ماښامه پورې دغه نه یم خلاص. لوبو ته مې هوا کېږي ډېر زور راکوي او دغه مسکینۍ ده نو غریبي ده نو بس موږ خپل کار وکړو باید.
د سرخاب افغان کډوالو کامپ د 14 لمبر شونځي سرمعلم عبدالمالک بیا له مشال سره په خبرو کې وویل اصرار د ده یو له شو او با استعداد شاګردانو څخه و، خو غریبۍ دې ته اړ کړ چې په خپل شونځي کې د قلم پر ځای جارو واخلي.
اصرار احمد یو سپینجر ډیر ضعیب پلار دی چې هغه اوس روزانه کوي په 200-300 روپۍ روزانه کوي. په کور کې اووه تنه دی که اته تنه نفوس لري او دی د شپږمو سیم پورې د شپږم ټولګۍ له فارغه که او بیا د ډېر غربت ته وجې باندې د ټولګۍ د دغه یې پرېښوه. نو بیا د ده پلار دی مال رالی دا خلک رالو ماله چې دا غریب پلار یې ضعیف دی د یوې خوا نه دی. نو دی اوس ته د ښوونځي کې د سر د چوکیدار په حیث باید مقرر کړه.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په افغان کډوالو کمپونو کې یوازې اصرار نه دی چې د غریبۍ له امله یې قلم او کتابچه له لاسه لوېدلې، بلکې د ده په څیر په سلګونو ماشومان نور هم سته چې د غریبۍ له امله یې زده کړې پرېښي او په وړوکوالي له قسم قسم خوارۍ کاږي تر څو خپلې کورنۍ ته خوراک څښاک برابر کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، سرخاب کمپ، پښین.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د امریکا د بهرنو چارو د وزارت لخوا دوه پښتنو میرمنو ته د خیر خیګړې کارونو د کولو په لړ کې انعامونه ورکړل شوې دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې ډېره ناارامي لیدل کېږي، د خیر خیګړې کارونه کولو کې دا میرمنې د کومو مشکلاتو سره مخ کېږي او د دې انعامونو ورکولو سره به د نوي کل جنکو ته څومره حوصله ترلاسه شي، په دې اړه زموږ همکارې انیسه اجمل یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په روانه میاشت کې دوه پښتنو ښځو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زنانو لپاره د خیر خیګړې کارونو کولو په لړ کې انعامونه ورکړل شوي دي. په دې دوه ښځو کې یوه د خیبر پښتونخوا د دیر ضلع شاد بیګم ده او بله د افغانستان د کندهار ولایت مریم دورانی ده، چې د تیر زیارت پر ورځ ورته د امریکا د خارجه چارو وزیرې هیلری کلینټن انعامونه ورکړي دي. د انعامونو ورکولو د دستورې پر مهال هیلری کلینټن د پاکستان د شاد بیګم ستاینې کولو سره وویل، شاد بیگم چې د دیر غوندی یو دود پالی سیمې کې کار کاوه، د ستونزو باوجود هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی.
شاد بیگم انکرېجډ وومن ان هر کمیونټی ټو پارټیسیپیټ ان د پولیټیکل پروسس بای ووټینګ اند رننګ فور افیس هر سلف.
شاد بیگم په خپل ټولنه کې د خزو حاصلې لوړې کړلې، چې په سیاسي پروسه کې برخه واخلي، چې په خپل انتخاباتو ته ودرېدلې وه او ووټ یې اچولې. هغه اوس د پاکستان د دود پالیسي مو څخه په یو کې اوسېږي، نو ځکه دا یو ډېر ګران کار و. خو بیا هم شاد بیگم د هغه امیدوارانو پر ضد ودرېدله چې غوښتل یې په مکمل ډول په خزو سیاست ته په ودرېدلو بندیز ولګوي. د داسې قسمه مقاومت باوجود هغې په 2001 او بیا په 2005 کال کې دوه واری بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابه شوه. هغه د حکومت نه پرته اوس هم د ښځو لپاره موقع پیدا کوي. هغې د ښځو د بهبود یونین هم جوړ کړي. نوشاد بیگم چې د انجمن ترقی بهبود تلاش مشره، ساسو ډیره مننه چې په زړورتوب مو د پاکستانی ښځو سیاسي او اقتصادي حقونو لپاره کار وکړ او د وروسته پاتې خلکو لپاره دې کار وکړو. ستاسو کار مثبت بدلون راوستي چې په خپل هیواد کې د سړو او ښځو لپاره یو مثال دی. د زنانو لپاره د خیر خیګړې کارونو کولو کې دې ښځو ته ستونزې څه دي او د انعام اغوستو وروسته په نورو زنانو د دې څه اثر پرېوتې شي؟ د کندهار ولایت مریم دورانی وایي،
تر اوسه خو داسې مشکل ماته پېښ شوی نه دي چې موږ د خلکو تکر وکړو. دا یو معلومه خبره ده، یوازې زنه بس ټول ښځې په کندهار کې فعالیت کوي، په دغه شیان کې مواجه کېږي، لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي. لیکن په دغه سخت شرایط تر اوسه هم خپل فعالیت ادامه ورکوي، خپل کار نه پرېږدي او خپل فعالیت ادامه ورکوي. او یو بل خبره هم لرمه د انجونو لپاره، د خپل په توانایي کې اعتماد ولري، دا هر کار کولای شي، یوازې فعالیت غواړي او
دغسې. یوه بله پښتنه زنانه بیگم جان چې قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لري، هغې ته په کال 2008 کې د خیر خیګړې کارونو کولو په لړ کې د جنوبی ایشیا په کچ د امریکا لخوا انعام ورکړی شوی دی. بیگم جان مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د ایوارډونو اغستو وروسته هغې ته د وسلوالو لخوا ډېرې دړکې ورکړې شوي دي او د هغې په کار ډېر اغېز پرېوتې دی.
ما ګریجویشن د افغانستان نه کړی دی. زه افغانستان ته په پښتو تللی وم، په پیدل سفر مې کړی و. زما یعنی هغه هلته کنډیلا رایس په خپل سپیچ کې وویل، هلته څه نور داسې د ایشیا کسانو ابجیکشن وکړو چې دې ته د ایوارډ یعنی صرف تو سنټرل ایشیا نه وشو. دا یو بې هغې بیا ورته زما د سیکس ایئر لایف نه ټول لایف خبره بیان کړې. هغې وویل چې دې چې د لایف ځان دپاره څومره سټرګل کړی دی، د ښځو دپاره څومره سټرګل کړی دی. په قبایلي سیمو کې د ښځې راوتل ناممکنه خبره ده. افغانستان په 100 ایئر کې دا ریکارډ کې څخه نه وه چې څوک سټوډنټ فیډریشن پرېزیډنټ. زه د جلال آباد یونیورسټي پرېزیډنټ وم. ټول کوشش وکړي چې د خپلو خویندو دپاره چې څومره جدوجهد کولی شي.
بیگم جان سیاتوی چې په سیمه کې د روان بد امنۍ له کبله زنانه ډېرې اغېزمنې شوې دي، خو بیا هم هغې حوصله نه ده بایللې او د دغې غټ مثال شاد بیگم او مریم دورانی ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. دا وخت د سهار 10:00 بجې کې دونکو دی مليحه میرزادم سټوډیو تر اخره ده. نو راځي چې د خبرونو لنډیز ترې واورو.
د امریکا صدر بارک اوباما وای په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې باوجود به د وخت نه مخکې خپل ځواکونه له هیواد نه وباسي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور او نوښار کې د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو متاثرینو کې مالی مرستې تقسیم کړي دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د شام په صدر بشار الاسد غږ کړي د ادارې او د عربي نړۍ د امن په وړاندیزونو د عمل وکړي. د ایران چارواکو د اوسکر ایوارډ ګټونکي د فلمونو ډایریکټر په درناوي کې د پلان شوي تقریب اجازت ورکولو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه په ایران کې د بشري حقونو نه د زیاتې سرغړونې ادعاوې راغونډې کړې دي. مصر وایي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د ډز بندیز منځګړتوب یې کړی دی.
دا وا مليها امیرزاده چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. استاذو پام راګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیلا خالد یې مهم ټکی راغون کړی دی. راځي چې په ګاډي واورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سویس حکامو ته خاتون لیکلو په حواله ویلي دي چې که هغوی خط لیکل غوښتل نو ډېر وړاندې به لیکلو. وزیر اعظم زیاته کړه چې په آئین کې سزا ته استثنا حاصله ده او د دې ختمولو اختیار هم د پارلیمان سره دی. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د خط نه لیکلو لپاره نوې لار راوباسله او داسې ښکاري چې هغه به د پارلیمان په نوم د دې کیس په حق له ځان له د نور وخت موقع ورکړي او بیا به په مئی کې بجټ پېش کولو نه پس د عام انتخاباتو په اړه څه اقدامات کولی شي. اداریه په اخره کې لیکي چې کله خو وزیر اعظم وایي چې هغه به د خط لیکلو فیصله د خپل وکیل په مشوره کوي او کله دا خبره د پارلیمان په غاړه کې اچوي، د کومې نه چې دا ثابتېږي چې حکومت او وزیر اعظم د سپریم کورټ په فیصله عمل نه کولو په خیر اراده لري. ایکسپریس روز پاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د امریکایي سینټ کام مشر جنرل جیمز میټس د کانګرس غړو ته په یو موقع ویلي دي چې د پاکستان او امریکې تعلقات په خو بنیادونو وړاندې بوتلل ډېر ضروري دي او موږ دا منو چې پاکستان د طالبانو په ضد جنگ کې د ناټو د مشترکه زیان نه زیات نقصان موندلی دی. ادارې لیکي چې د جنرل جیمز د خبرو سره به په حالاتو کې خواله راشي او باید چې امریکا په خپل د موقف کلک ودرېږي. ادارې زیاتوي چې کله د ناټو د حملو له وجې د دوو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شو نو ضروري دا و چې امریکې په خپل رویه کې نرمي راوستې وي، ولی هغه د دې خلاف سختي شروع کړه او بل خوا د افغانستان طالبانو سره مذاکرات هم کول، د کوم چې څه خاص نتیجه مخې ته رانغله او طالبانو هم هغه سي په افغانستان او پاکستان کې خپل کاروایان جاری ساتلی دي. ادارې لیکي چې د امریکې او پاکستان ترمنځ خراب حالات لوبجي د دې ملکونو فوجیان رستر وزان نفسیاتي مریضان کیږي او د دې ثبوت تیر ورځ امریکایي فوجي له خوا د کور دننه شپاړس کسان بې ګناه وجل دي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید د امریکې، پاکستان او افغانستان حکومتونه په موجوده حالاتو سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي او په ګډه دې د دې مثبت حل راوباسي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې پاکستان کې د بجلی لو شیډنګ یو عذاب جوړ شوی دی او باوجود د ولس لاړخه احتجاجونو حکومت په دې لړ کې سوای د بیانونو ورکولو سکوټلي اقدامات نه دي کړي. ادارې لیکي چې یو اړخ ته لو شیډنګ دی نو بل خوا د بجلی په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی دی چې له وجې عوام ډېر تنګ شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت د ذرایعو تر مخه د بجلی د غلاګانو حساب هم د صارفینو نه پوره کولی شي او اوس ویلي کیږي چې پر روانه میاشت کې به د بجلی نرخ 9.28 روپۍ یونټ کړی شي، کوم چې یو انتهایی ظلم دی. ادارې اخیره کې لیکي چې انتظامیه دې د عوامو د مسلو او پریشانیانو احساس وکړي او په قیمتونو کې د زیاتوالي په ځای عوامو له د ریلیف ورکولو لار دی راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات په څه نظر ګوري. اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي کچېری نه قانونه ګرځول شوې ډلې ترهګری پرې خودلو او خپل څنګه د بندولو فیصله وکړي نو حکومت به دوی سره خبرې کولو ته تیار شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله جګړې په اړه لیکي نوي حالات داسې ښایي چې په دې کې د امریکانا ډېرې غلطیانې شوې دي. د دوه مقالو مهم ټکی د مليها امیرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د ګلپورس پاکستان د طالبانو په ګډون نورو اسلامي مخالف وسلوالو ډلو ته د امن د خبرو اترو بلنه ورکړي او ویلي دي چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو نمونه به د فهرست نه لري کړي که چېرې دوی خپلې د مخالفو وسلوالو نورې څانګې بندې کړي. د ایجنس په خبره د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک خبریالانو ته ویلي دي چې که یاد شوي تنظیمونه مونږ باور راکړي چې د وسلوالو خپلې نورې څانګې یې تړلې دي او تندروي یې پرېښې ده نو مونږ به غواړو په راتلونکي څو ورځو کې له دوی سره ملاقات وکړو. ای ایف پی لیکي د دې ډلو پر ضد د ډېر څه نه کولو لپاره په پاکستان سخت تنقید کیږي چې پکې یو شمېر ډلو لکه جماعت الدعوة ته اجازه شته په آزاده توګه کار وکړي. یاد شوې ډله چې ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامله کړي په اړه ویل کیږي د لشکرې طیبه د محاس په توګه کار کوي. د ایف پی خبری اجانس د شمېر تر مخه په 2001 کال کې چې کله پاکستانی پوست په اسلام آباد کې په یو جماعت کې کاروایی کړې وه، د هغې راهیسې اسلامي مخالف وسلوالو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې تقریبا 4900 کسان وژلي دي او پوست وایي د 3000 نه زیات پوځیان وژل شوي دي. بلوري اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د امریکا صدر بارک اوباما په افغان پالیسی کې د ستونزو سره مخامخ دي. اجانس په افغانستان کې د لسیزې راهیسې روانې اوږدمهاله جګړې په اړه لیکي چې یو وخت کې دا د امریکا لپاره یوه ضروري جګړه وه، خو د وخت تېرېدلو سره یې اوس د غلطیانو او د تشدد شکل اخیستی چې ډېر کم سیاسي ملاتړ یې پاتې شوی. د اجانس په خبره د اتوار په ورځ یو امریکایي پوځي چې افغان ملکي وګړي د وژلو په تور نیټ ونیولې، د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړي په پوځ موجود فشار ته اشاره کوي چې څو کالونه په جګړه کې داخته کېدلو له وجې په دې حالت کې دي. دوی په هغه غوښتنو ټینګار وکړ چې که زر نه وي نو دا ټاکل شوي وخت سره سم، یعنی په 2014 کال کې، د خپل ځواکونه له هېواده وباسي. اجانس د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز لخوا ترسره شوي د رایو شمیر حواله ورکوي چې په ټول پوښتنه کې 55% خلک وایي زیاتره افغان وګړي په خپل هېواد کې د امریکا د کاروایۍ خلاف دي، بلخوا 60% خلک وایي په افغانستان کې روانه جګړه د جاري ساتلو وړ نه ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې صدارتي انتخابات نږدې دي، اجانس د افغانستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ د دې پوښتنې لپاره کافي ګڼي چې آیا اوباما د په نیټو فشار راوړي د 2014 کال تر اخیره د ټاکل شوي پلان سره سم د امنیت چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو بهیر د ګړندې کړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه به مو اوریدلی وي چې بنیادی سهولتونه پکې د نشت برابر دي، خو د خیبر پښتونخوا ځینې سیمې هم د قبایلی سیمو په څیر د بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. په دغو کې د ټانک ضلع ګومل نرسی سیمه هم شامله ده چې اوسیدونکي یې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه تفصیل درته په دې رپورټ کې دراوړو.
د سولی پښتونخوا په ضلع ټانګ ش شمار سیمې ګومل نرسس اوسیدونکي د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. په دا اوالې سره د نرسس اوسیدونکو مراد علي په دا رنګ ژغېږي.
په نرسس نه سړک شته دی، نه هسپتال شته دی، نه م چې کیمادو د وړې وړکې د پوره سکول شته دی. ډېر تکلیفونه دي. مینا مومن بې مور چې کیمادو په خراب باندې بری په خر روډ ته وبوسي بیا دې را وټا.
دین بادشاہ یہی چھنا بجلی شتا او نہ دت شلو او با
دے بی دے بجلی امید از بردا تکلیف دے یہ مت لگا دلی دی تونا بیش دل دی تاس پارم دے میرا نہ سدا بجلی نہ سدا امی جو دین اللہ نہ رزی می یو دوا دین میرا اللہ رزی می ابر ایک دن امید تھا پخرا بند بس این نہ بند روبری
محمد زمان دی صحت ستون سے پدارنگ بیان وی
لتا چکیم دی انسان بنیادی ضرورت نہ دی کنا بالکل نشتا لگا سنگرا تعلیم دے پورے سہولت نشتا سکول بدا پیرا علاقہ ش نشتا او چلے یہ بن نشتا دا خلق دے ورے بس سٹور کو آغا برات شی پر دا وجہ بند دے زیڑی بیماری خاص کر دے بچوں دے ناز دے ہزی بیماری پتہ علاقہ شڈ رازیو تعالی گی جی دے علاج معالجے دا سہولت نشتا دے خاص کر چکلا ہن دے ڈیلیوری کیس وی کنا پے یک دوران شس دینہ دا رازیو تکلیفی ویلا ہسپتال نشدے نشتا دے دیتا دا خلق لاونا ونا ٹکاوی دا دے درد دے پورا شی جی بدن درد کم جی گاڑی تا نہ ملاوی جی روڈ نشتا دے
مشال ریڈیو بار بار ہسا وکڑا چھ دے گومل نرسز دے اس دن کو دے بنیادی ضرورتوں پلڑک شے دے زیلی رابطہ افیسر او د سیمنا د پښتونخوا صوبایي حکومت نمائندہ هم ورغوی، خو زیلی رابطہ افیسر په دفتر کې موجود نه و او د سیمنا د صوبایي حکومت نمائندہ کا در بیٹھنی د ټلیفون پر تکولو زامت و نه کام.
کیک دی کیک دی
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان هم ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه دي ملاج زده کوو په زبا زده کوو
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
د مشال پخپرونو کې ورزو افغانستان ته په جلال آباد کې د خزو سوداګریز مرکز پرانستل شو. په دې مرکز کې به نه یوازې دا چې خزي خپل د لاسو جوړ شیان خرڅولو ته وړاندې کوي، بلکې خزو ته به په لاسي صنعت کې په نوي او کمپیوټري بڼه د ډیزاینونو او ګنډلو تکنیکی زده کړې هم ورکول کیږي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دغه مرکز ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ را لېږلې. راځي چې په ګډه واورو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې په نوښت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مالی مرسته په جلال آباد ښار کې د خزینه سوداګرو د مرکز پرانستنه د لاسي صنایعو د یو ورځني نندارتون په ترڅ کې وشوه. د خزینه سوداګرو د مرکز مشر نوین هاشم د مرکز د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغه مرکز کې به د لاسي صنعت یو مارکیټ وي او هم به خزینه و ته په دغه برخه کې ټریننګ ورکول کیږي.
موږ دا نمایشګاه جوړه کړې ده چې دې کې تقریبا 15 خویندې خپل پروډکټس راوړي دي. دولت نه خو موږ دا غوښتنې لرو چې زموږ دا پروژه یو کلنه ده چې آینده کې دا دفتر ونه درېږي، د سسټینبلټی لپاره موږ سره مرسته وکړي. پاکستان کانسلر نن راغلی، موږ نوي نوي ډیزاینرانو ته یا نوي نوي مشینری ته ضرورت لرو، ماشینونو په شعبه کې زموږ مدد وکړي یا ډیزاینرانو کې چې موږ غواړو د سنټر کې خویندو ته ټریننګونه ورکړو د نوي بزنس اسټابلش کولو لپاره او ایجاد کولو لپاره.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال ژمنه وکړه چې اداره به د خزینه سوداګرو اړړخي زمرسته کوي.
کمپیوټر او فرنیچر به ان شاء الله منتره واده پر کومک در سره کولې شو د ولایت مقام طریقه من یو څه امکانات لرم. کنسرت چې چون تشریف لري د موخې نه په استفاده اکثره اموال دی او ماشینری دی او خام مواد دی او که باز نور څه دي زمنګ د پاکستان د هیواد ناراضي د دنم زمنګ هیله ورزو هم دغه چې زمنګ د خویندو ته د سہولتونو برابر کې دوی چې څه ضرورت دی د پاکستان د هیواد نه کاغه باز د خپل دوی تولیداتو لپاره څه ماشینري او نور شیان ته ضرورت دي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کاری وکړي.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسل توفیق غوري هم د مرکز د فرانسي غونډې ته بلل شوی و. د مشال رادیو ته وویل چې د خزینه سوداګرو هر ممکن مرسته وکوي.
ډیر خوشاله شوم په دې موقع سره چې ننګرهار کې کوزه تجارت د غاړه چاغوخته ما نووزل د خویندو تجارت د خزینو تجارت کیپاسيټي بلډینګ چې دی خبر وکړه چې د دې کمپیوټری کورسونه دی یا د جیب مسله ده یا د ډیزاینرز مسله ده یا نور لایبرری مسله ده، موږ چې سمره مرسته دي چې څنګه مخکې کړی موږ اوسم لا ورته تیار.
د ننګرهار د خزو د اتحادی مشر شاله شایق وایي چې د مرکز له برکته به لاسي صنعت ته د وده ورکولو تر څنګ خزینه په دې وتوانیږي چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي.
ادارات چې خزو ته کار کوي که دغه برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی د ظرفیتونو نه استفاده وشي، هم به زموږ تجارت پیاوړی شي او هم به زموږ خویندې وکولی شي خپل کورنۍ کې اقتصاد په برخه کې کومک وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دوی به د خزینه سوداګرو لاسي صنعت نړیوالو بازارونو ته ورسوي سو دوی وتوانیږي چې د خزینه سوداګرو مرکز په پخو ودروي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د دې
مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې مونږه تدقیق کوي.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال خبرونه او ری چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساعت خبرونه لري. د خبرونه تاسو اوریدل شي خو که د خپل ریډیو ستن په شارټ ویوز یا لاندو سپورت 2015 کیلو هارتز باندې ودروي یا که په منځنۍ سپو یا اوریدل غواړي نو په میډیم ویوز 2021 باندې د ریډیو ستن ټینګ کوي. د مشال خبرونه به خصفه اوري. دا وخت تاسو لپاره د ټوخ ټقالو پروګرام پام کول لرو. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږه همکار امان الله ناصر برابروي. ګورو چې نن پروګرام کې کوم ګلون راوړي دي. راځي چې ورته وښو.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے د ګورګین مرچکینه د دې محل ټیڑا پیڑا رنگین نمکین او غمگین خبرونه واوري. په هیواد کې د غټو غټو جلسو او جلوسونو مقابله هم هغه رنګ روانه ده. دغو جلسو یواری بیا عوام په دعاګانو او نفلونو مجبوره کړي دي چې کله جلسه شروع شي نو خلک تر هغه مهاله پورې دعاګانې او نفلونه کوي تر څو چې جلسه په خیر او خیریت ختمه شوې نه وي. دغو جلسو که یوې خوا ته خلک د پریشانۍ سره مخامخ کړي نو و بلې خوا ته جیب کتره یا ګنډ کپان ورونو ته یې ډېرې خوشحالیانې ور په برخه کړي دي. ولی چې کله لیډر صاحب په سټیج ولاړ و خلکو ته یواری بیا خایسته خایسته خوبونه ورخکاره کوي نو په همدې مهال چې خلکو خولې وازي او خوړتي وړتي ورته نیولې وي جیب کتره ورور خپل جیبونه ګرم او برابر کړي او د دوی د جیبو خولې ور خوړتي پړتي کړي. یو عجیب کتره ورور زموږ نماینده سورسک فریادی ته داسې وویل:
غلا څه بده خبره ده؟ او بیا جیب ډکول خو زموږ قانوني او اخلاقي حق دی. کمال که چې پولیس جیب ډکوي، وزیر جیب ډکوي، فقیر جیب ډکوي، ډاکټر جیب ډکوي، ډانسر جیب ډکوي، هغې ته هېڅ نسي ویلی. زموږ خو نوم جیب کتره دی، موږ خو باید چې جیب ډکو وم ډکوم یې ډکوم یې خوات خوات خوات.
دا و د یو جیب کتره یا ګنډ کپ مرکه چې تاسو واورېده. خبره خو صحیح وه. ملګرو په هیواد کې د اغوا برای تاوان لړۍ همهغه رنګه په جوش خروش روانه ده. د هیواد هغه سرمایداران چې روپۍ به په امبور نه ځینې بیلېده په ډېره خوشحالۍ و غلو یا ډاکوګانو ته په کروړاو روپۍ ورکوي او خپل غوږونه او لکۍ ځینې خلاصوي. حکومت و دغو ډاکوګانو ته مات ښکاري، ځکه نو خلکو خپله د اغوا برای تاوان والا څخه د ځان ژغورنې دپاره بیل بیل ترینینګونه شروع کړي دي. یوه شریف شاعري چې په دې ټرېننګ سینټر کې یې د جوډو کراټي ټرېننګ اخیست، زموږ نماینده شالیلا بادامي ته داسې وویل:
انو څنګه یې که چې حکومت غړی واچي څه نه کوي نو خلک خو مجبوره دي چې د کراټو د فایرنګ ټرېننګ بکوي.
تاسو ته دلته د څه شي ټرېننګ درکول کېږي؟
ټرېننګونه خو نو ډېر دي، فلحال زه د روژې په ټرېننګ اخته.
د څه دپاره؟
نو چې کله سړی غله وتښتي نو هلته کېدلی شي چې ډوډۍ نه وي، او ډوډۍ خو اوس په ښار کې هم کسره نه میلاویږي، او که میلاویږي هم بیخي ډېره ګرانه میلاویږي. او بیا چې سړی غلا شي نو ډاکوګان بیا چیرې ډوډۍ درکوي؟ نو ځکه موږ په انډوانس کې لا د لوږې پریکټیس کوو، او د دې تر ټولو ښه طریقه روژه ده، ثواب هم ټرېننګ هم.
نور کوم ټرېننګ کوئ تاسو؟
فایرینګ، نشانه بازی، منډه یعنی ځغاسته.
منډه ځغاسته فایرینګ دا ولې؟
وام که یو توپک مو پک په لاس درکړي مقابله به ورسره وکړو، او که توپک نه و تو پر موټانو خپله منډه.
او نور
نور نور ژړا، فریاد، دعا، زاری، مکر، دام د ټرېننګ ایسه ده.
هغه بیا ولې؟
وم زموږ د تجارانو په قسمت کې خو اوس لیکلې ژړا، یا حکومت ته ژاړو یا به و ډاکوګانو ته ژاړو، او که هغوی رحم نه راباندې وکړي بیا به نو و کور والا و خپلو بچانو ته ژاړو. او بیا د نن سبا بچان وم کله کله شک راولویږي وم د خپل بچان دي و ډاکوګانو ته په لاس ورنه، او که بچان هم زموږ و ژړا ته غوږ نه ونیوي بیا به نو و خدای ته ژاړو.
اشه دا ټریننګ تاسو ته درکوي څوک؟
اوهو شالیلا خورکی، دا ته را پوښتنې مه راڅخه کوه. زه درته وبووایم خو چا ته مه وایه، دا ستاسو د ښځو خوم په خوله کې یوه خبره نه درېږي. دا یو رټایر سپین ږیری غل دی، هغه و موږ ته دغه ټریننګ راکوي.
ملګرو، دا یو شریف انسان چې د خپل وار په انتظار و چې کله به دی اغوا یعنی تښتول کېږي او بیا به د ځان د خلاصولو دپاره دغه طریقې دی خپلوي.
دا زموږ د همکار شالیلا بادامی راپور. او ملګرو، زو د هغه اغوا کارانو په لور چې انسانان پورته کوي او د دغو انسانانو په اکله راپور راکوي توتکۍ چکری.
ډیره مننه ګورګین صاحب. ملګرو، زه توتګی چکری دا وخت د پولیس سټیشن په مخ کې ولاړ یم.
دلته یو غل چې دا وخت د یو سرمایدار سړی په انتظار دی چې دی به د پولیس سټیشن نه راوځي او بیا به یې دی اغوا کوي. او دا مرکه به زه په تاسو باندې لی واورم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو تکی خورکی څنګه ای څنګه په بدرنګ سوې ته اغوا سوې کله د رډو په تنخوا گزاره نه کی وام کدی د رډو په تنخوا گزاره نه کیږي راز د زموږ د ډاکوګانو سره شامل سه موږ خو تاجرانه دي درې درې واره وشکول اوس مې نو پروګرام دا دی چې آینده به دا د انجیوز والا جانان اغوا کړو نو ته به د ښځو د سیکشن سربراه
نه جی ډیره ډیره مهربانی زه د ریډیو په تنخوا باندې زما ښه گزاره کیږي تاسو ماته دا وایئ چې تاسو شرمیږی نه چې دا خلک پورته کوئ
څه کې ته خو ازمات رانه له جنګره زه ستاسو د راډیو کمال ډیر مشکور او ممنون یم چې تاسو دلته راغلي یاست او دا د غلو مسایل تر حکومت تر خلکو پورې رسوي
بس دا نوری خبری پریدا ته ماته دا وایه چې ته په دا غلا باندې شرمېږې نه
ولې وشرمېږو کاکا غلا خو اوس یو ډېر زبردست او باعزت کاروبار
ښه هغه څنګه
وام اوس ګوره زه دلته د پولیس سټېشن مخ ته ولاړ یم یو سړی دننه تللی دی چې راووځي خوله به یې ور وتړم په ګاډۍ کې به یې واچوم درې څلور ورځې وروسته درې څلور کروڑ روپۍ درې څلور کروڑ روپۍ د ورځې نه والله که منسټر وګټي او نه سنیټر
نه ته ماته دا ووایه ته چې دا سړی اغوا کوې دا د پولیس سټېشن له مخې ولې اغوا کوې ها
دا د دې لپاره چې خلک خبر شي چې پولیس د دوی مرسته نشي کولی دوی باید چې د ډاکوګانو د غواکارانو سره خپل رابطه ټینګه وساتي
چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې دا کوم سړی تاسو پورته کې او د دوی نه او د دوی د خپلوانو د خیرو نه تاسو یریږئ نه
خیرې یعنې بدواوي وام بدواو که کار کولی نو بزمور دا صدرانو وزیران با ورز پا ورز نپندیده اپوزیشن لیدر با پکال که دره دره امره نکولی پولیس او وکیلان با گود ورانده وی پر اپرچی دلران خوب گزر لیونی وی پر روڈ بی کاغذان طوله ون ډاکټران به ټوله د ټی بی او د ژړي پرنز اخته وای ولې چې په دوی پسې خلک د ورځې په زراو زراو شراو بدوایې کوي
ښه جی نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو په نظر کې دا ثبت کار نه دی
یار زه خو هم دا د ثواب کار دی هغه خلک چې نه زکات ورکوي نه خیرات ورکوي او رشوت اخلي ټکس نه ادا کوي د هغوی پورته کول او د هغو څخه پیسې وسولول دا د ثواب
نو تاسو عام خلک ولې پورته کوئ دا وزیران ولې نه پورته کوئ پولیسان ولې نه پورته کوئ
بیبی توتکی ته دلته زما د انټرویو د پاره راغلی که زما د کاروبار د خرابېدو د پاره
دا خرابېدو د پاره ولې
وزیران او پولیس والا څوک پورته کوي
ولې
بیخي ډېر درانه دي
نو تاسو ته څنګه پته ده چې دوی درانه دي
وام د ورځې درې درې واره روغبه خو تاسو وام هغه متل خو به دې نه اورېدلی وایي چې په دریاب کې اوسېږه نو د مګرمچ سره به دښمني نه کوې
مګرمچ
آیمین واګو هغه غټه خوله او غټ غاښونه چې
ډاکو صاحب زموږ د خپرونې وخت په ختمېدو دی که تاسو څه پیغام ورکول غواړئ
توتکی خورکی ستاسو د خپرونې په برکت زه خپل هغه ګران اورېدونکي چې څو ورځې پس بې موږ اغوا کوو و هغو ته یې څو مفیدې او فایدمنې مشورې ورکوو په ډېر ادب او په عاجزۍ که تاسو هر کله اغوا کارانو پورته کولاست نو شور و شرابه به نه کوئ حملې به نه وهئ د تشتې کوشش به نه کوئ په ډېر احترام به په رضاکارانه ډول په ګاډۍ کې کښېني، که دوی د ټول سترګې پټې کړي سترګې به پټوي، ډوډۍ به ډېره نه خوري، کیش به د ځان نه سره ګرځوي، پولیسو ته به اطلاع ورکړي کې پروا نشته، هغه هم زموږ ورونه دي.
زما مطلب دا دی چې تاسو د پولیس نخه وېرېږئ نه؟
کمال کې توتکۍ خورکۍ د هغو څخه څوک بیریږي؟ توپکان یې هغه توپکان دي چې په شل کال یې ټک نه دي، ګاډۍ هغه ګاډۍ دي چې شټاټه درې کیلومیټره به دیکه ورکې بیا به داشتاچ. زموږ سره خو توپک هم د توپک څخه یې واخلې تر لاکټ لانچر، او بیا د ګاډۍ څخه واخلې تر جازه پورې ټول لیټسټ ماډل 2012. زموږ د یوه سړي تنخواه 3 لکه روپۍ دي، او دوی خواران په ګېډه نه دي ماړه. پر اکثرو خو زموږ خوارانو زړه وسوځل سي، وهم یو ګیلن پټرول او د جیب خرچله هم ورکو بار.
رښتیا؟
نو په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ وهم چې ورور د ورور په کار نسي ور، نو بیا څوک په کار و؟
ګرانو اورېدونکو، دا یو اغواکار غل چې نه له حکومته یېرېدی او نه له خلکو. اوس جو د خبرونې یوې بلې اهمې برخې ته د موسم حال او دا راپور وړاندې کوي شالیلا بادامي.
نن په اوبو کې د شیدو، په غوښو کې د چچړو، په ګریسو کې د غوړو، په ډبرو کې د دالو، په سبزیانو کې د ورستو د درجې ستنې یوارې بیا تر میټر د باندې راووتې. په بازارونو کې جلسو، په جلسو کې د لیډرانو وعدو او د عوام یوارې بیا بې ځایه امیدو هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. د دې څخه علاوه د تیلو نوي قیمتو د خلکو تیل ور وچ کړي دي. د ګیس بلونو خلک د ګیس په ناروغي د اخته کولو نوي نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. پر اتلونکو چې لیروشتو ساحتو کې به په موسم کې څه بدلون راځي، راسي چې د موسمیاتو د یو افسر سره خبره وکړو. تاسو دارا ته وایاست چې د ملاوت به څنګه ختمیږي په بیلو بیلو شانو کې؟
باید چې ختم نسی، لکه څرنګه چې زموږ پولیس پر رشوت، ټیکداران په ملاوت، بیوروکریس په کمیشن او حکومت په اپوزیشن عادت سوي. دارنګه خلک د جراثیمو، د مچرانو او د ملاوتي شیانو سره عادت سوي دي، بلکې موږ خپله د جراثیم یو قسم یو. په کومه ورځ چې خالص شیان وخورو نو ناروغه سو.
او د نن سبا چې بارانونه او واورې کېږي، د دې موسم څه ګټه؟
یقینا چې نالانې او ګټران بند وي، نو اوبه پر روډو روانې شي، روډونه مات کړي. د دې موسم په سبب د ټیکدارانو او د وزیرانو د کور موسم برابر شي.
ګرانو اورېدونکو، دا شالیلا بادامي چې د موسم حال یې وړاندې کوي، او اوس هم ورکوي ګرګین مرچکې ته اجازه. تاسو واورئ یو ښکلې سندره د خدای خوار کړي بدرو خان په غږ.
بجوالا ظالم څه شي دي خوړلي دي نو واتبلي والا نامي باز تام ما خیال نن په ماړه نس ګوډي خوړلي ده. اخیر زمانہ سو شد زور سو دستری مړو نټول کوینن دماینو چم چګری مړو نټول کوینن دماینو چم چګری اخیر زمانہ سو شد زور سو دستری مړو نټول کوینن دماینو چم چګری دماینو چم چګری دماینو چم چګری
دمشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم